آشنا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9:30 بجې کېږي اوس په مکړی د خبرونو لندسته
امریکایي قواو په موساکلا کې په ځینو اهدافو باندې هوایی حمله کړې دي د سعودي عربستان پادشاه بل اونۍ واشنگتن ته راځي چې د اوباما سره وګوري او پرون په ټوله نړۍ کې د اسهامو قیمتونه بیرته لوړ شوې دي
نن جمعه ده د دیار لسو څلور نیوی کال د سمبولې د میاشتې شپږمه ده چې د 2015 کال د اگست د میاشتې 28مه کیږي دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په دوهمه سهارنۍ خبرونه پیل کوو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې په کندوز کې د جګړو له ویرې د خلکو د بې ځای کېدو په اړه رپورټ اورېدلی سي او یو مرکه د بلوچستان د اسمبلی د غړي نصر الله خان زیر سره لرو اوس په پوره خبرونه طاهر اتګزی صاحب تاسو ته ووروي
امریکایي چارواکو پرون د پنځشنبه په ورځ ویل دي چې امریکایي قواو د افغانستان د هلمند د ولایت د موساکلا په ولسوالۍ باندې چې یو ورځ مخکې طالبانو نیولې وه هوایي حمله کړې دي د افغان اردو بریډ جنرال محمد رسول زازی وویل چې په دې بمباریو کې چې د افغان او ائتلاف جنگي الوتکو وکړې په موساکلا کې د پوز او پولیسو قرارګاوي وشتل شوې دي او شاید طالبان او ملکیان به پکې وژل شوي وي هغه وویل چې دا ناممکنه ده چې د تلفاتو شمیر دې معلوم سي ځکه چې دا سیمه د یاغیانو تر لاس لاندې ده د امریکا د دفاع او چارواکي وویل چې په موساکلا کې په خاصو اهدافو باندې په تیرو درو ورځو کې د امریکا څخه د پاسه دولس هوایي حمله شوی دي د طالبانو نتا قاری یوسف ویل دي چې په دې حملو کې دیشتنه ملکیان او لس طالبان وژل شوی دي افغانستان او ترکمنستان په پینځو بیلو برخو کې د همکاریو تفاهم لیک او یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړې ده په دې حق لازم خبريال ممتاز بهیر یو رپورت راستولی دي چې خلاصه دلته تاسو ته اورو
دا اوکړه د برېښنا سوداګرۍ ورزش او ټکنالوژي په برخه کې د عملی همکاریو او دغه راز له ناقانونه پیسو څخه په قانوني توګه د ګټې خستنې د مخنیوي په برخه کې لاسلیک شوې دي
ما دو خط عمده داریم یکی از شمال به طرف شرق و یکی
موږ د برېښنا دو عمده لیکې لرو یو له شمال څخه د ختیځ پلور او بل د سویل لویدیز او سویل پلور ټول دا ولایتونه به په لومړي پړاو کې لدې ګټه پورته کړي او زموږ صنعتکارانو او تولیدونکو ته به یو لوی فرصت برابر شي چې لدې ګټه واخلي موږ په عملی برخه کې په دې کار کوو
عملی را سرشکار میکنیم
افغان ولسمشر وویل د ترکمنستان له ولسمشر سره یې په دې هم سلا کړې ده چې د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیک زمینه برابره کړي د غراز ولسمشر غنی وویل د افغانستان 1.6 میلیونه وګړي چې 80% یې میرمنې جوړوي د غالیو په تولید بوخت دي او د ترکمنستان ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې دغه هیواد د غالیو وزارت به په دې برخه کې د افغان سوداګرو او د غالیو تولیدونکو سره مرسته کوي
په دې اړه مفصل رپورت په همدې خبرونه کې ورسته اوریدلای شي د سعودي عربستان پادشاه سلمان بل اونۍ واشنگتن ته راځي چې د منځني ختیځ په اړه په څو مسئلو باندې د جمهور رئیس باراک اوباما سره خبرې وکړي د سپینې ماڼۍ نتاخ جاش ارنس پرون د پنجشنبې په ورځ د دې سفر په اړه چې ټاکل سوی د سپتمبر په 14مه وسی وویل چې دا سفر د امریکا د متحده ایالاتو او سعودي عربستان ترمنځ د ستراتیژیکي انډیوالۍ اهمیت په نښه کوي پرون د پنځشنبه په ورځ په ټوله نړۍ کې د اسهامو قیمتونه بیرته لوړ شوي وو دا قیمتونه وروسته له هغه ډېر زیات راول ویدل چې دا ویرې راپیدا سو چې د چین اقتصاد چې د چین اقتصادي وده سوکه شوې ده په نیویارک کې د اس اینڈ پی 1500 داو جونز او نسداک په قیمتونو کې تر 2% زیاتوالی راغلی وو په اروپا کې هم د مهمو اسهامو قیمتونه څه د پاسه 3% جکسول په شانګهای کې 15% او په هانګ کانګ کې 3.6% جکسي وو د امریکا د اقتصادي ودې په اړه د خبرونو خپرېدل د دغو اسهامو د قیمتونو د لوړېدو یو فکتور بلل کېدای شي د یوکرين اردو او د روسیې طرفدارو یاغیانو په ختیځ یوکرين کې بندیان سره تبادله کړې دي او دا کار د هغې موافقې په نتیجه کې کړې دي چې دواړو خواوو په دې اونۍ کې لاسلیک کړې ده چې له مخې به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې روانې جګړې ختمې شي. د دواړو خواوو چارواکو ویل دي چې د یاغیانو 12 تنه بندیان د یوکرين د 12 تنو عسکرو سره تبادله شوي دي، مګر له بلې خوا یوکرين د روسیې په طرفدارو یاغیانو باندې د اوربند ماتولو تورونه هم لګولي دي. په یونان کې د لومړي ځل دپاره ښځینه صدر اعظم ټاکل شوې ده، هغه واسیکیکی تانو نومیږي او د یونان د قاضي القضات دنده یې ترسره کوله. هغې ته پرون د پنجشنبې په ورځ د هغه هیواد د حکومت د سرپرستی مشر په توګه د وفاداری لوړه ورکړل شوه. میرمن تانو او د هغې کابینه به د هغه هیواد حکومت په زیاتو جنجالونو اخته دی، لږ تر لږه د سپتمبر تر شلمې نیټې پورې چې تر وخت مخکې انتخاباتو نیټه ټاکل شوې ده وچلوي. په امریکا کې د خلکو د نظر معلومولو د یوې نوې سیاسي سروې څخه ښکاري چې میلیارډر ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې د جمهوري ریاست لپاره نور پرمختګ هم کړی دی. دا سروې چې د کوینی پیاک د پوهنتون لخوا پرون د پنجشنبې په ورځ سوې ده ښیي چې ټرمپ د جمهوري غوښتونکو رای ورکوونکو 88% رای ګټلی دي او په اسانۍ سره تر خپل لومړۍ درجه سیال بن کارسن چې 12% رایې ترلاسه کړې دي مخکې سوی دي. په دې سروې کې د فلوریډا پخوانی ګورنر جیب بوش ته 9% رای ورکړل شوی دي. او د چین د سینهوا رسمي خبري اژانس ویل دي چې په لویدیځ کې د سینکیانګ د ګوښه ولایت محکمو 45 کسان بندي کړي دي چې په هغو کې ځینې د تروریزم او ځینې په غیر قانوني توګه د سرحد څخه د اوښتلو په تورونو نیول شوي دي. په سینکیانګ کې د یوغور د قومي اقلیت خلک ژوند کوي او زیاتره یې شکایت کوي چې د حکومت له خوا ځپل کیږي او د تروریزم ضد ډېر سخت مقررات پر تطبیق کیږي. چارواکو ویلي چې په هغو کې چې د سرحد څخه اوښتي دي ځینې د اسلامي توندلارو د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي دي او کوشش کوي په حات کې برخه واخلي. څو تنه د تاجکستان پولیسو د افغانستان سره سرحد نږدې نیولې دي. داو د دې سات خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9:08 دی. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته د طالبانو په مشرانو کې د یو مشر د ټاکلو په سر اختلافات راپورته شوی دي. د امریکا ژغ خبریال ایاز ګل په دې اړه رپورټ را لېږلی دی چې روشان نورزیبه یې تاسو ته واوروي.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر د خپرېدو څو ورځې وروسته طالبانو اعلان وکړ چې د طالبانو د رهبری شورا ملا اختر منصور د خپل نیمه مشر په توګه ټاکلی دی. د دغه اعلان لږ وروسته د طالبانو یو شمیر مشرانو چې د ملا عمر کورنۍ مشري کوله وویله چې د ملا اختر منصور ټاکنه مشروعیت نه لري. د طالبانو دغه ډلې غوښتنه وکړه چې ملا عبدالمنان دی چې د ملا عمر ورور دی دغه پر ځای د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سي. د دغو طالبانو یو ویاند وویله چې د طالبانو د طرفدارو وتلو ملایانو یوه ډله غواړي چې په طالبانو کې د سیالو ډلو ترمنځ منځګړتوب وکړي او هیلې وښودله چې دغه طالبان به ژر خپله فیصله واوروي. د چهارشنبې په ورځ ملا عمر ورور ملا عبدالمنان د امریکا جا سره د یو نامعلومه ځای څخه تماس نیولی و او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو بحران د طالبانو لپاره تر ټولو لویه مسله ده.
که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او اختلافاتو سبب جوړ شي. باید مجاهدین دغه فتوا ته اعتبار ورنکړي او د دغو منځګړو علماو فیصلې ته انتظار وباسي.
ملامنان ټینګار کوي چې د طالبانو مشر باید چې د ملایانو د طالبانو د قومندانانو او قومي مشرانو لخوا وټاکل سي،
چونکه اوس د امارت یا د بسکا ټول ملت د مجاهد اولس د رهبری خبره سو. د اعتراض وجه دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت پیچلي او پاک ارزښتونه او اهداف لري چې دا یوازې او یوازې د داسې امیر په قیادت کې راتلی شي چې هغه د افغانستان د اسلامي امارت د هغو علمای کرامو او مجاهدینو او مخورو اشخاصو په اجتماع وټاکل شي.
د ملا منصور ویاند عبدالحی مطمئن بیا بل نظر لري. هغه امریکا ژغ ته وویل چې طالبانو د رهبری د شورا 95% غړو ملا منصور د ملا عمر د ځایناستې په توګه خوش کړی دی. عبدالحی مطمئن د طالبانو په وخت کې د ملا عمر ویاند و.
امیر المومنین ملا محمد عمر مجاهد didn't want to give any position to his family
member نه غوښتل چې خپل موقف ورکړي. دا ځکه چې هغه هیڅکله د طالبانو اسلامي امارت د یوې کورنۍ تنظیم نه باله. هغه خلک چې د ملا عمر د کورنۍ نوم استعمالوي صادق نه دي او د ملا عمر کورنۍ او نظریاتو ته وفادار نه دي. په واشنگتن کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې د سیمې د چارو کارپور ډینیل مارک ویل چې د مشرۍ پر سر اختلافات د طالبانو او افغانستان لپاره په دې ډیر مهم دي چې د ملا عمر په وختونو کې تصمیم یوازې د یو څو کسانو لخوا نیول کېدی. هغه وویل دغو طالبانو شمیر په بېساري توګه ډېر سوی دی چې فکر کوي چې د طالبانو د مشر په ټاکلو کې باید چې نظر واورېدل سي. دغه شاید چې هغه اختلافات چې پخوا ویل کېدل موجود وو واضح کړي. د بیلګې په توګه په ساحې کې د قمندانانو او د هغو مشرانو ترمنځ اختلافات چې په پاکستان او نورو ځایونو کې دي او د کلونو راهیسې دغه ډول اختلافات تر یو حده ښکاره وو، خو اوس په دغه اختلافات برملا سي. مارکی وایي چې په جګړو کې د طالبانو کامیابي او د سیمو نیول په دې اړه لري چې طالبان یو داسې مشر ولري چې ټول طالبان ورباندې موافق وي. د سیمې د چارې دغه کارپو دا هم ویل چې که چیرې طالبان د مشر په ټاکلو سره سلا نه سي نو دا به د دې معنی ولري چې جګړه به ادامه پیدا کړي او د افغانستان حکومت ته به دا مشکله سي چې ثبات راولي. په تېره بیا چې ناټو په افغانستان کې خپل عسکر کموي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. او دا هم زموږ د خبرونی یو مرکه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران واشنگتن ته پر رسمي سفر راغلي دي. د امریکا ژغ په سټوډیو کې مو د هغو مشرانو او په هیئت کې د ځوان مشر او د بلوچستان د اسمبلی غړي نصر الله خان زیر سره زموږ همکار خلیل خان مرکه کړې ده او په دغه مرکه کې مو د طالبانو د کوټې د شورا په افغانستان کې د سولې په پروسې او د پاکستان پر رول او نورو موضوعاتو مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کیږي.
نصر الله زیر صاحب د واشنگتن سټوډیو ته شراغ را سره وایم.
ډیره مننه کور ودان.
کوټې شورا په رسنیو کې ډیره خبرې پر کیږي چې کوټې شورا موجوده ده. ستاسو صوبایي حکومت څومره معلومات په د کوټې شورا په اړه لري؟ بیا خپل ځانګړي ستاسو ګوند پښتونخوا ملي پارټي ډیر په ډاګه ډیر وخت راځي په افغانستان کې د مداخلې پر ضد قراردادونه ورکړي دي، خبرې مو کړي دي. په صوبایي اسمبلی په کچه باندې تاسو په دې اړه یو ګام پورته کړی
مرکزي حکومت موږ په صوبایي اسمبلی کې چې څنګه موږ ته خلکو ووټ را کړی دي، موږ د خلکو اواز هغه رنګ په اسمبلی کې په صوبایي اسمبلی کې زموږ مشرانو محترم مشر محمود خان اڅکزي، محترم رحیم صاحب مندوخیل، زموږ سینیټرانو په قومي او په سینټو په صوبایي اسمبلی کې هم هغه خبرې کړې دي کمی خبرې چې موږ په خپل په جلسو کې کړې دي.
عملی ګام مطلب
عملی داسې وي دي چې موږ د پاکستان حکومت موږ زموږ مشرانو زموږ قیادت نواز شریف ته خلاصه کړې ده چې وروره په افغانستان کې که امن وو نو پاکستان کې به امن وي. دا خبره خلاصه ده او وس تاسوینه چې په خپل تاسوینه چې نواز شریف هم دې خبرې ته توجه دی چې پاکستان که موږ په پاکستان کې امن غواړو نو اول د افغانستان امن بوي، په افغانستان کې به مداخلت نه وي. دا ما خو در ټولې چې د بد مرغه پاکستان کې یو پیرلل حکومت دا اول راشي روان دی، خو د دې په مقابل کې جمهوریت قوتونم خپل کار کړی دی، زموږ مشرانو قیدو بند وړی دی، موږ دوی ته دغه کړی دی چې وروره پاکستان به په جمهوریت چلیږي، پاکستان کې به استخباراتي ادارې به د یو منتخب حکومت لاندې وي. دا جګړه روانه ده. هم دغه رنګ د افغانستان مسله کې زموږ واضح موقف دی چې په افغانستان کې به مداخلت نه وي. افغانستان یو ساورن استقلال لرونکی هیواد دی، دغه رنګه پاکستان هم یو هیواد دی. نو موږ وایو چې نه به پاکستان هلته مداخلت کوي نه به افغانستان دلته کوي. یو ښه بهتر همسایگان په توګه به دوی هغه پرامن بقای بهامي چې ورته وایي دغه په بنیاد به دوی دلته اووسی ژوند بکی.
استاس پاند د پاکستان حکومت د اوسنۍ د طالبانو سره د خبرو اترو چې کوم د سالس یو کردار ادا کوي، په دې کې پاکستان څومره رښتنه دی چې په افغانستان کې واقعتا سوله راسي؟ او
مش هو ویل دي چې په کار دی چې پاکستان دا ټول ادارې هغه د خبره ومني چې ورور افغانستان یو استقلال لرونکی آزاد خپلواک هیواد دی، او د افغانستان سورنټی استقلال ملی تمامیت سالمیت د افغانستان ومنل سی کدا ومنل سو نو پاکستان کې به امن راځي او کدا نه منل کیږي نو دا کوم حالت چې اوس نن روان دی په شاوخوا ټوله خطه کې که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی تاسو وینئ چې نن دا ټوله خطه د یو د امن او امان د لوی مسلې سره مخامخ ده. تاسو ویلئ چې د تیر ورځ په اټک کې هغه واقع د وزیر صاحب سره وسوه, نو دا واقعات به کیږي, هله به دا واقعات ختمیږي چې زموږ حکومتونه وفاق دغه ټولې ادارې د داسې تنظیمونه چې دهشتګرد تنظیمونه دي, ټیررست تنظیمونه دي, دغه مکمله صفایه وکړي, د دهشتګردان تنظیمونه ختم کړي, دغه فنډ ختم کړي, په اړه توګه هر رنګه چې کیږي دا ختم سي, نو بیا و دا ټوله خطه کې امن راشي.
بله مسله, پاکستان د مشرف د حکومت راسي غواړي چې په ډیورن کرښه باندې اغزن تار ولګي, او اوس په دا حکومت کې سپین بولدک سونسي ان تر زابل پورې د لوی خندق استلې ده. ستاسو صوبایي حکومت دا خو ډېره حساسه مسله ده, ډیورن کرښه او دونو لوی خندق ور باندې کیندل کم دریز غوړه کړی دی, احتجاج مو کړی دی, دا خو ډېره حساسه مسله ده.
خبره دا ده چې د ډیورن کرښه د دې یو تاریخي بیکګراوند دی, د انګریزانو افغان پښتون ملت په سینه کې چاړه تیر کړه, افغانان لرو بر افغان, ظاهر خبره ده چې دا د قومونو ترمنځ د قومه تقسیم کړی دی, او ته خبره چې په دنیا کې یو قوم هم څوک نسی تقسیمولی. نو دا خبره چې دوی دغه کیږي د دې سره نه دا قوم په دې کوم په منځ کې لریوالی راتلی سي, نه دا کوم څوک بیلولی سي,
هر رنګه په تھیوري کې بوجدا خبرې کوي. خو زه داسې وایم چې یو عملی ګام چې تاسو اخستی په صوبای اسمبلی کې احتجاج ور باندې کړی چې دا خو افغانان سره بیلوي, او دا
کشم دا خبره د دې نه ده چې موږ احتجاج وکړو. خبره دا ده چې ما درته وویل چې یو کوم څوک په یو تارو باندې څوک په خندکو باندې نشي جلا کولی.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي ګډر پروژه لاسلیک شو, تاسو د ګوندغړي چین ته مرغلی وو, او د ځینې اندېښنې وې چې پاکستان پنجاب غواړي چې دغه لاره په لاهور او په دالر راتیر کی. اوس بیا داسې اندېښنې راپورته سوي دي, تاسو څومره ډاډه یاست چې دغه لومړی بدې د غربي لاره غوړه
کړي؟ پښتونخوا ملي عوامي پارټي دغه مشرانو محترم مشر محمود خان اڅکزي نور مشرانو د اولي ورځ راسي چې دا ګوادر کاشغر روټ یا کوریډور د دې نېچرل لاره چې د هغه به هم دغه وی چې هغه کوټ ته برازي, هغه به کله سیف الله ته راځي, هغه به ژوب ته راځي, هغه به ډر اسماعیل خان ته راځي, هغه به ځي چاینا هم غواړي چې خپل هغه علاقې سینکیان کاشغر اورمچی هغه پاته علاقې د سمندر سره وتړي, تجارت جوړ شي. یقینا د دې کوریډور سبا دا یوازې به ساده کوریډور نه دی, دلته به موټروی جوړیږي, دلته به فایبر اپټیکل وي, دلته به صنعتي زونونه جوړیږي. نو موږ یقینا په دې باندې احتجاج وکړي. تاسو بیا ولیدل موږ په صوبایي اسمبلی کې, موږ په قومي اسمبلی کې, په سینټ کې, پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشرانو دا خبره په ډیر لوړ سطح راپورته کړه. بیا اخر کار نواز شریف آل پارټیز کانفرنس راوغوښتی, په هغه کې وویل سو چې هم دغه کوریډور چې مغربي کوریډور دی دې ته به ترجیح ویل کیږي. که دوی ترجیح نه ورکوي, یقینا موږ په دې ملک کې ووسو, موږ د دې ملک برخه یو. پاکستان کې زموږ مځکه ده, پاکستان زموږ په وسایلو چلیږي, پاکستان د پښتون په اوبو, د پښتون په بجلی, د پښتون په معدنیاتو چلیږي. نو د پنجاب یا اسلام آباد حکومت به دغه کوریډور ته توجه ورکړي, او دوی ومنله نواز شریف آل پارټیز کانفرنس کې دا
خو د ځینې ملتپاله ګوندونو داود څومر مخ کې په پېښور کې بیا ولي یو کانفرنس جوړ کړ چې اوسم وایي اندېښنې ستا.
ګوره اندېښنې خو ستا, موږ دا درته وویل چې اسلام آباد حکومت, مسلم لیگ نواز, نواز شریف دغه ټول قیادت به هم دغه چې کوم خدشات دا به دوی لري کوي, دا به دوی لري کوي, او دغه کوریډور به هم دلته جوړیږي. اول به دې ته توجه ورکول کیږي چې دغه زموږ علاقې د پسمانده, او دا غویم دغه چې دلته دغه سی علاقو کې به موږ دا کوریډور تیرو, دا روډ به تیرو, دلته صنعتي زون به جوړو چې بیا افغانستان ته ځو, بیا سنټرال ایشیا ته تجارت وکي. نو چې ته دلته په کوټه کې صنعتي زون چیرې کې, په کلسفلا کې جوړ کې, په ژوب کې جوړ کې, نو دا بیا سمدستي افغانستان ته ځي. دا به تجارت حلتم کیجی او دا لار لند لار دا 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 بل لار سچ په لاهور په اسلام آباد په اوجدا لار بیای دا ډیر لند لار د چپنه
اخرنه پښتنه او کدا کار ونه سی او دا پاکستان حکومت دا کار ونه نستا ستګلار د
څنګه وره خبره دا چې موږ سیاسي ګوندې موږ ټول وخت مبارزه کړې ده موږ د انګریز خلاف مبارزه کړې خان شهید عبد الصمد خان څخه ټول عمر د انګریز د پاکستان خلاف موږ مبارزه کړې ده زموږ ملګری تر اوسه پورې موږ یو منظم ګون هغه به دغه خبره راخلی د ټول ولس په مرسته د نورو پارټیانو په مرسته موږ به دا خبره مخ ته بیایو او احتجاج به کوو او پاکستان حکومت به دې ته مجبوره کوو چې هغه هم دغه کوریډور دغه لار خپله کړي.
ډیر زیاته مننه.
ډیره مننه.
دخل الشراب رابان تيتا ظالم خدای دله ونيتا دخل الشراب رابان تيتا ظالم خدای دله ونيتا ستار د شند سره تيتا ظالم خدای دله ونيتا
امریکا غاشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې دی او 4:50 دقیقې. اوس په مکری دی راپورته. د کندوز د مرکز او خان آباد ولسوالۍ اړوند
په یو شمیر کلو کې د جګړو له امله هغه خلک چې په کورونو کې طالبان سنگرونه جوړوي کډې شار ته راوړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز ښار ته لبیلا بیلو کلو په موټرو کې بار کډی را روان دي. د ښار باروړون کې موټرې د کنم په سرک تاویږي او له هغې خوا په بشترو بار بیرته ښار ته راځي. په موټرو کې پر بار بشترو د پاسه ماشومان او زنانه ناستې وي. دوی په ښار کې هم د اوسېدو ځای نه لري خو کوشش کوي چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د قندوز د ښار اړوندې سیمې کنم، قوچی، کوبئی، خواجه غلطان او نورو کلو کې د دولت مخالف وسلوالو خلکو ته ویلي چې باید له کورونو ووځي. په بارونون کې موټر سایکل کې د بسترو پر سر یو خزه ناسته وه. ویل چې نه په خار کې خپلوان لري چې ورشي او نه هم د اوسېدو ځای، خو بس د جګړې لويري ځانونه امن ځای ته رسوي. هغه وایي چې نه پوهیږي چیرته لاړ شي خو دومره بشي چې سرونه یې په امن کې شي. ټول خلک راوزي، څه وکړو چې هلته پاتې شو؟ کلی کې جنگ پیل کیږي. طالبانو راته احوال راکړ چې له کورونو ووزي. خدای داد چې له خپل میرمن سره د کور څو بسترې په خپل بارون کې موټر سایکل کې بار کړي خار ته راځي. هغه وایي چې یوازې د ماشومانو څو جوړه جامې او دوه درې بسترې راوړي، نور کور یې ډک پریښې دي.
امروز وخت دادا کې امروز بکاش مردم برای
نن طالبانو وخت راکړ. راته یو ویل چې له کوبئی ووزي چې جګړه کې طالبانو په قندوز کې د چاردری او دشتیرچی په ولسوالیو کې افغان قواو په لسګونو رینجر او مرمۍ ضد موټرې نیولي. په قلیزار او چاردره کې له وسایطو پرته په زیات اندازه مهمات هم نیولي دي. په ټولو هغو کلیوالو سیمو او کلو کې چې په خوا پکې د دولت په طرفداري یو شمېر وسلوالو پوستې درلودي، د مهماتو د نشټوالي له وجې هغوی هم سیمې پریښې دي. اوس مهال په قندوز او ولسوالیو کې د دولتي قواو واک یوازې تر ښار پورې محدود شوی، نو ځکه خو د جګړو د سیمو خلک هم خار ته پراتک سره ځانونه له جګړو خوندي ګڼي. د سیمې څو نور اوسېدونکي چې کورونه یې خار ته راوړي خو په سیمه کې یو ځل جګړه تېره شوې داسې وایي.
موږ په لارونه یو وهل پسې راواخیستلو او موږ ته یې له وایزه وایي موږ جنګ کوو، موږ مجبوره سره راوتښتېدلو.
دا د څه شی راخیستی دي؟
دا کالي دي او دا یې توشکو پوښونه دي.
آیندغه څلور پنځه ورځې کېږي چې هغه رسوي یاست، په اس په هغه کې پراته یاست چې نه دوه نشه نهسته چې موږ لاندې واچوو پکېنو حیوانان پکېنو. یاغستان کالی وځو سپېڅلی راغله په منډه او دا کوم حالت دا حیوانان دا ورنځو دا کالی ولنګ واغون
ستاسو نوم
د مانم سید آغا نو ایس زندګی نه درا پات یو ورغلم کار ته په کال کې اندم رشاینه او چراج کړي مې وای وړم وای حالت دې اغلاندې اچولي وای نه بالک پات نه توشاک نه کور پاتې چنه دی پاتې.
هغه وخت چې په قندوز کې د طالبانو لخوا یو شمېر کلی ونیول شول، محلي پولیس او نور وسلوال چې د دولت په طرفداري جګړه کوله خار ته راغلل، چې ورسره په خار کې د وسلوالو کسانو ګرځېدل عام شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا، رادیو قندوز.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خبرونو لندیز. امریکایي چارواکو پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې امریکایي قواوو د افغانستان د هلمند ولایت د موسی کلاه پولیسوالۍ باندې چې یو ورځ مخکې طالبانو نیولې ده هوایي حملې کړې دي. افغانستان او ترکمنستان په پنځو بیلابیلو برخو کې د همکاریو تفاهم لیک او یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان بابل اونی واشنگتن تراسي چې د منځني ختیځ په اړه په څو مسایلو باندې د جمهور رئیس براک اوباما سره خبرې وکړې. پرون د پنځشنبه په ورځ په ټوله نړۍ کې د اسهامو قیمتونه بیرته لوړ شوې دي. دا قیمتونه وروسته له هغه ډیر زیات راولوېدل چې دا ویر راپیدا شو چې د چین اقتصادي وده سوکه شوې ده او د یوکرين، اردو او د روسیې طرفدارو یاغیانو په ختیځ یوکرين کې بندیان سره تبادله کړي دي او دا کار د هغې موافقې په نتیجه کې کړي دي چې دواړو خواوو په دې اونۍ کې لاسلیک کړی ده. قدر من اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زفش شافیا سردار او خلیل خان ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. د دری خبرونې همکاره صافیه حساس په خبرونه ستودیو کې حاضر ده. دا به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.